السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست د ماشام شپږ بجې سپې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. نن سه شنبه د 2018 میلادي کال د جون میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1469 هجری لمریز کال د غبرګولي له دیرشمې نیټې سره برابر ده. د امریکا د پوځ لوی ترستیز جنرال جونزف دنفورد وایي د جنوبی آسیا په اړه د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو تر زیاتولو زیاتې برخې تر پوښښ لاندې لري. او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره مناسب نه دی. ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د جورجان ولایت ولایتي شورا او یو شمیر مهم چارواکي وایي د دې ولایت درزاب ولسوالي د داعش لاسته لوېدلې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. او د امریکا ولسمشر د یو امریکایي محصل مړینه چې په شمالي کوریا کې زندانی وو په سختو ټکو وغندله. د خبرونو تفصیل. د جوزجان چارواکي وایي او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د دې ولایت درزاب ولسوالي د داعش ډلې لاس تولیدلې ده. داعش وسلوالو تېره شپه په درزاب برید وکړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره سخته جګړه وکړه. د درزاب سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې سهار مهال خبرداری ورکړ چې که کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو ولسوالي به سقوط وکړي. نوموړي تایید کړی ده چې دوی له ولسوالۍ څخه تکتیکي پر شا تګ کړی دی خو د امنی قمندان دا نه مني او وایي چې داعش ډلې یوازې په درزاب کې دوه پوستې نیولې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چیانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. نوموړي نن په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډې ته په وینا کې وویل چې د معترضانو د تحسن په خیمه کې د تېرې شپې پیښه به په جدي ډول وڅېړل شي.
پس نهادهای امنیتی ما جدن تقاضا
دی ویل خپل امنیتی ادارو جدي غوښتنه کوم او د قانوني مسؤلیت دی چې د دې هیواد د وګړو پر وړاندې چلند کې قانون مراعت کړي خو کله چې پیښې کیږي باید واقعیتونه د افغانستان خلکو ته ویل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کوم کسان چې تیر شپې د پولیسو او معترضانو ترمنځ د تاوتریخوالي مسؤل دي باید مجازات شي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو تیره شپه د دوی تحسن پر خیمه برید وکړ، دوه تنه یې وشل او اته نور یې ژوبل کړل. خو پولیس وایي چې له مظاهره چیانو سره وسلوال کسانو او د وسلو سربیره لاسي بمونه هم ورسره وو. د پاکستان پوځ ویل افغانستان سره پر پولې د ازغند تار د لګولو دوهم مرحله پیل کړې ده. د پوځ اعلامیې ویلي چې دا اقدام د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوا د امر پر اساس شوی دی. په اعلامیې کې ویل شوي چې د دې کار لومړۍ مرحله په باجوړ خیبر جنسي او مهمند جنسي کې ترسره شوې او دویمه مرحله په بلوچستان کې ترسره کیږي. نن د جون میاشت شلمه نیټه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو وزیر په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل چې سکال 1,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی په نړۍ کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه ویل
علی رغم اولادت بیش از 7 میلیون
دوی سرل دی چې تر پاسه 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته ستنه شوی دي. خلا هم 5.5 میلیون افغانان په بهر کې د کډوالو په توګه میشتي. تر ټولو زیات افغان کډوال په پاکستان او ایران کې دي.
بسار میبرند.
د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر 5 تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 نیټې عملی نشي نو هغوی به تبادله کړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له چین سره د زندانیانو د تبادلې اړوند اسناد شریک کړي دي. چین او تاجکستان په 2014 کال کې د زندانیانو د تبادلې موافقه لاسلیک کړه چې دوه ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. دا مهال 15 تاجک اتباع په چین کې زندانیان دي چې 15 یې په اعدام محکوم شوي دي. چین په تیر میلادي کال کې یو تاجک وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په قضیه کې په دار وځړاو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پینس سره کتنه کوي. له ډونالډ ټرمپ سره د پیترو پوروشنکو دا لومړنۍ مخامخ کتنه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جرمني په همبورګ کې سره وویني. د اوکراین ولسمشر په داسې وخت کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند سره سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 1,090 کسان وژل شوي دي. دا جګړې د 2014 کال اپریل وروسته پیل شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د امریکایي محصل مړینه چې په شمالي کوریا کې زنداني او په سخت ټکو وغندله. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 22 کلن اوتوام بیر وژنه د شمالي کوریا د رژیم یو وحشیانه اقدام بللی دی. پیونګ یانګ دا ځوان تیره اونۍ امریکا ته وسپاره، ویویل چې هغه له یو کال را په دې خوا په کوما کې و. خو د وارن بیر کورنۍ وایي چې د دوی زوی په شدید ډول په شمالي کوریا کې شکنجه شوی و. دغه امریکایي محصل د تیر میلادي کال په جنوري کې په شمالي کوریا کې نیول شوی و او په 15 کاله بند محکومو.
دا ازادي رادیو دا وړاندې په خبرونه کې به دا موضوعات واوري. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې د افغانستان امنیتي حالت تر اټکل زیات خراب دی. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي پولیس حق نه لري له اعتراض کوونکو سره غیر قانوني چلند وکړي.
که چیرې په کوم ځای کې اشتباه او ناغري سوي وي باید اعلان سي، او که قصدي عمل وي باید تر باندې قانوني کړنه ترسره سي.
په بګرام اډه کې د کارکونکو پر موټر د وسلوالو په حمله کې 8 کسان وژل سوي دي. د پروان ولایت د پولیسو له قومندان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره مناسب نه دی.
وضعیت داخلی افغانستان
دی وایي د افغانستان کورنی وضعیت ته د کډوالو جبري راتګ نه دی مناسب.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وایي د جنوبي آسیا په اړه د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو تر زیاتولو ډیری برخه تر پوښښ لاندې لري. شاغلی ډنفورد نن په واشنگتن کې دا خبر وکړه. هغه د افغانستان امنیتي حالت هم له اټکله زیات خراب بللی دی. صفی الله ستنکزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی د جنوبي اسیا لپاره د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د عسکرو تر زیاتوالي ابعاد پراخ دي. په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو عمومي قمندان له امریکا غوښتي چې افغانستان ته د له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره زرګونه تازه دمي سرتیري واستوي. په ریپورټونو کې د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نه دی افشا شوی ویل شوي افغانستان ته به 4000 نوي سرتیری واستول شي. ډونالډ ټرمپ د سرتیرو د زیاتوالي په اړه خپل پریکړه د جولای په نیمایي کې اعلان کړه. اعلانوي د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد چې د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې ملي پریس کلب ته وینا کوله، ویل چې د افغانستان ناامني تر هغې کچې زیاته ده چې امریکا یې فکر کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل هیواد ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
Well, I think Pakistan is a key to Afghanistan and its security and
the way ز فکر کوم پاکستان د افغانستان او دغه هیواد د امنیت لپاره کلیدي ده. د دې یقیني کول سخت کار دی چې حقانی شبکه او وسلوال طالبان په جنوبی آسیا کې کوم امن پټنځای نه لري، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله هم امن ده. خو په دې خبري باور کول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مؤثر سیاسي او پوځي اړیکې موجود دي، دا یو باوري لار ده چې مونږ ته دا اجازه راکوي چې بریالي اوسو. ډنفورد په افغانستان کې د ډنفورد په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په شمول هر اړخیزه وبلل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان هم دا مسأله د یاد ستراتیژي د بریا لار بللې و. په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي واک چې په کې د عسکرو زیاتول لومړیتوب لري د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ورکړل شوی دی.
تاسو اوریدل چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وایي د جنوبی آسیا په اړه د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو تر زیاتولو ډیری برخه تر پوښښ لاندې لري. اوس ځو چې یو بل موضوع اورو. د جوزجان ولایت پر درزاب ولسوالي وسلوالو دایشانو حمله کړې وه، او په دغه ولسوالي کې ټوله ورځ جګړه روانه وه. د تازه معلوماتو لپاره راسره مجیب الرحمن حبیبزی پر لیکه دی. حبیبزی صاحب سلام، اوریدونکو ته وایس چې په د دې موضوع په اړه څه نوې معلومات لری؟
ما تاسو ته سلامونه او د زړه سره وتم ته سلامونه. کومې خبرې چې موږ ته درځو ورسره لاسه فراز کول سوال استاد محمد داور سره درلودې د ویل چې د اوس مهال وسلوالو طالبانو له دایشانو سره په ګډه د ترزاب ولسوالۍ په مرکز حمله کړې د ولسوالۍ مرکز یې نیولې ده او د دې تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ شمال لور ته چیرې چې د ملي هوډو یوه لویه پوسټه موجوده وه دوی راټول شوي او د هغوی له هغو ځای څخه د دایشانو او همدارنګه د تنو وسلوالو په وړاندې جنګېږي. سرپرست ولسوال بازنامه دور ته تایید کړه چې فعلا د ولسوالۍ په مرکز کې طالبان اوسېږي او لرو شاوخوا سیمو کې دوی د دایشانو سره په جګړه بوختي. په نن سهار چې موږ خبرې ورسره درلودې دوی په لومړیو کې وایي چې اته تنه افغان پوځیانو ته طرفات اوښتي وژل شوي درې تنه نور ټپیان دي خو اوس وایي چې دا کچه لوړه شوې ده او تحقیقام دوی سره نه دي موجود. همدارنګه د وسلوالو طالبان او دایشانو ته هم د درنې مضمون له اړولو خبر ورکوي. د روزان ولایت له امنیه قمندان سره چې موږ خبرې درلودې ده ویل چې وسلوالۍ ته تصرف شوی خو د وسلوالۍ په مرکز کې دواړه لوري وسلوال د حملې په حال کې دي.
ډیره زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زئی صاحب را سره پر لیکو چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د اوسنی وضعیت په اړه راته معلومات راکول چې نن دایشیانو ور باندې حمله کړې و او جګړه ټوله ورځ روانه وه. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت له لوري د تاسو کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. د دې کمیسیون وایند بلال صدیقی وایي کوم کسان چې د تاسو کوونکو د مرګ جوبلې لامل سوی باید مجازات سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
روساله هغه چې ویل کیږي تیر شپه نا وخت امنیتي ځواکونو د ارګ ترڅنګ د تحسن کونکو د خیمه د تړلو پاړه اقدام وکړ او د راپورونو پر بنسټ دواړو لوري ترمنځ په نخته کې یو شمېر تحسن کونکي وژل شوی او ټپین شوی دی. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي هغه کسان چې په تحسن کونکو یې ډزې کړي او دوی ته مرګ جوړ بل اړولې ده باید مجازات شي. د دې کمیسون وایي بلال صدیقی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د امنیتي ځواکونو هر غیر قانوني عمل غندي او په وینای د تحسن کونکو وړاندې د تیر شپې عمل د توجیه وړ نه دی
او هغه کسان چې لارون کې او یا تاسون کې دوی ته مشکل ایجاد کی او دوی متضرر کی او خدانه قایسه دوی مثلا تپیان کی او دوی وی وژني او مونږ په کلاکا دا عمل او خصوصا دا سر کلنه سره کیږي مونږ دا غندو او دا قتل مونږ د منلو وړ نه دی لپاره چې هر څوک تاسون کې مشروع او قانوني غوښتنه باید دولت جواب وایي.
نوموړي دغه شان وویل چې دولت باید د تحسن کوونکو قانوني غوښتنو ته ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د رستاخیزي تغییر حرکت د سه شنبه په ورځ په یوې خبره کړې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې تیر شپه نږدې 12 بجې امنیتي ځواکونو په تحسن کوونکو حمله وکړه چې لامل یې دوه تنه تحسن کوونکي ووژل شول، وو ویشتپیان او یو لستنه د پولیسو لوري ونیول شول. د دې حرکت یو تن ویان فهیم فطرت وویل چې دولت باید زر تر زره نیول شوي کسان راخوشي کړي. بلخو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د تحسن کوونکو وجل او ټپي کول ټکان ورکوونکي کار وباله ویل چې امنیتي ځواکونه مسولیت لري چې د خپل خاریانو په وړاندې لزغم څخه کار واخلي. خغلی عبدالله چې د سه شنبه په ورځ د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې وویل
اگر در جای
کچری پکمځای کې اشتباه او ناغلی سبب وي باید اعلان شي او که قصدي عمل وي باید تر باندې قانوني کړنه ترسره شي. لامنیتی نهادونو نه جدي غوښتنه کوم او دغه هم مسولیت دی چې د خپل خاریانو پر وړاندې له قانون او ځان څخه کار واخلي. کله چې فکر منستکیږي باید افغانستان خلکو ته واقعیتونه وویل شي.
تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیه قمندانې په ګډون هیڅ امنیتي ارګان په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس 13:30 بجې د ازادي رادیو له خبريال سره په خبرو کې وویل چې هیڅ وسلوال پولیس هلته نه دی موجود. د دې په خبره ته تحسن کوونکو په منځ کې غیر مسؤل وسلوال چې پلاسي بمونو هم سمبال دي موجود دي.
د امنیت قمندانې سره پرس حمل ته یعنی د تحسن د خیمه ترڅنګ موجود دی. د بلوازي ځواکونو د بلوازي سپرونو او ډنډو سره په سیمه کې موجود دي. هلته هیڅ وسلوال پولیس نشته. پولیسو ته مې هدایت ورکړی و چې لاسیمه چې کوم معلومات لرم د امنیت قمندانې سره پرس حمل ته دی او راپور یې راکړی و چې اعتراض کوونکي وسلې هم لري او لاسي بمونه هم لري.
یوې بلې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دولت لوړ پوړو چارواکو د ملي شورا غړو او یو شمېر عالمانو پریکړه وکړه چې باید د اعتراض کوونکو خیمې ټولې شي. د سرچینې په وینا له همدې امله تېره شپه د بلوا ضد غیر وسلوال پولیس د تحسن کوونکو د خیمو د لرې کولو په هدف سیمې ته ولاړل چې د اعتراض کوونکو له منځه پرې ډزې وشوې. سرچینې دغه شان وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د چا لخوا په ډزو وویشتل شول، خو د اعتراض کوونکو یو ویان فهیم فطرت دغه ادعا رد کړه.
تاسو ازادي راډیو اوري و مو ریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت له لوري د تاسون کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون ماښام د رامنځته سوي برخورد په تړاو زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له حقوقي اړخه د نوموړي نظر پوښتلی دی.
ټول ستونزه دغه سې موارد دي او ډېر نورې پېښې دي چې هغه له دې نه نشعت کوي چې موږ نشو کولی چې قانون تطبیق کړو. ټول اتباع د افغانستان حق لري د اساسي قانون پر اساس او د قانون د اجتماعاتو او د تظاهراتو پر بنا دوی هم اجتماع وکړي، هم مظاهره وکړي او هم اعتصاب وکړي. دا د دوی یو طبیعي او اساسي حق دی، مګر خپل قانون اساسي په همدغه ماده کې چې د حق ورکړ شوی دی هلته راغلی دی چې د قانون پر بنا او قانون هم تصویب شوی دی. قانون باندې باید ټول خپل سر خلاص کړو. د مثال په ډول یو مظاهره یا یو ناسته اجتماع باید پرته له صلاحي صلاح باید حمل نشي. د همدغه پرون شپې پېښې په اړوند هم دولتي مقامات وایي چې دوی صلاح و دوی ډزې کړي، دوی هوایي ډزې کړي، دوی حتی ثقیل صلاح نه استفاده کړې، لاسي ببونو نه ګټه اخیستلې دی. زه خبر نه یم، زه هغه نه اصلا نه لرم. دا یو ادعا ده که دغه شي خو دا یو ناروا کار دی، مخالف د قانون دی. او بله ډېره مهمه موضوع چې باید دغه خط سیر یا د ناستې جای دا ټول باید له وړاندې نه قانون کې راغلي دي چې نه امنیتي د محل امنیتي ارګانونو سره باید تفاهم وشي او هغه باندې توافق وشي.
بله رنجبر صاحب، اوس خو دغه ستونزه پیښه شوې ده او کابل ښاریان د اختر په درشل کې دي او دوی واقعا دغه ستونزو دغه پیښو اندېښمن کړي دي. اوس د ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ بالاخره د حل لار څه ده؟
قانون تطبیق دي.
قانون څه حکم کوي دلته؟
قانون حکم کوي چې د شپخانې تر څنګ خیمې درول مخالف د قانون دي او دا تل په سلو کې باید دا اخواسي. دا چې څوک بغاوت کوي او بیا وایي زه نه اخوا کېږم باید له هر وسایلو استفاده وشي. ابتدایي وسایل دي چې هغه په قانون کې راغلي دي. په قانون کې راغلي دي چې اوله چی وسي، دویم چی وسي، درېیم او بل اخر چی وسي. غیر دغه خو بغاوت ده نو. بغاوت خو که څوک د نظام په مقابل کې کوي خو دغه یو حالت راځي چې اوس نیمایي د ښار د کابل فرض ده.
تاسو ازادي راډیو اوري د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر نظریات مو په کابل کې د تاسو کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرون ماښام د رامنځته سوي برخورد په اړه اوریدل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دا ازادي راډیو ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره مناسب نه دی. سید حسین عالمی بلخی چې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې د منځغونډې په ویاړې په کابل کې خبرې کولې، له مهاجر قبلونکو هیوادونو غوښتنه یې وکړه چې افغان کډوال دې له خپلو هیوادونو په زور نه باسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزیر وایي چې په افغانستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې او له هغه هیوادونو څخه چې کډوال جذبوي غوښتنه وکړه که له دغه هیوادونو افغان کډوال په زور وویستل شي دوی له جدي امنیتي ننګونو سره مخ کیږي. سید حسین عالمی بلخی چې د سې شنبې په ورځې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په ویاړ په کابل کې په یوه غونډه کې خبرې کولې، له مهاجر جذبونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو دي د افغان کډوالو د اسنادو د څېړلو ترڅنګ د ډیپورټ په مسله بیا کتنه وکړي. کړي.
وضعیت داخلی افغانستان
دی وای د افغانستان کورنی وضعیت ته د کډوالو جبري راتګ نه دی مناسب. اوسنی نام نه وضعیت ته په کتو له هغه هیوادونو هیله لرو چې کډوال جذبوي. د ریپورت په مسله دی بیا کتنه وکړي.
تجدید نظر نمایان
خغلی بلخی هغه افغان کډوال ته په اشاره چې له سویډن په زور وستل شوی او ویل چې نوموړی د زنبق سلورلاري په پیخه کې ووژل شو. د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 15.6 میلیون افغان کډوال په نورو بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په خبره 2,25,000 افغان کډوال اوس مهال اروپایي طبیعت ترلاسه کړی او 15,23,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د په خبره د روان میلادي کال لپاره تر دې د 903 کډوال په خپل خوخه او 309 نور په زور له اروپایي هیوادونو څخه وستل شوي او افغانستان ته راستول شوي دي. ښاغلی بلخی همداراز وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو په زیاتېدو د داخلي بې ځایه شوو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی او په خبره یې که دې وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو دوی هم کډوالۍ ته مخه کوي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د نامنۍ له امله 1,25,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. له بله خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د علی کمشنری استازی فتیحه عبدالله د افغانستان د کډوالو پاړه وای چې په ځانګړي ډول د جګړو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د ساتنې پاړه اندېښمنه ده. نوموړي همدارنګ له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدو ته په اشاره سره وویل نوموړي وایي په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 3,500 افغان راستنه شوي کډوال د یو این ایچ سی آر له مرستو برخمن شوي دي چې پکې نقدي مرستې سرپنا او نور موارد شامل دي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې د نامنیو ترڅنګ بې وزلي او اقتصادي ستونزې د افغانانو د کډوالۍ لامل شوي دي. هغه ټینګار کوي چې باید په هیواد کې ستر اقتصادي پروګرامونه پلي شي تر څو د کډوالۍ مخه ونیول شي.
د ګوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دی هوایي ډګر 8 افغان کارکونکي وژل شوي دي او امنیتي ځواکونو یو کس له لاسي بم سره نیولی دی. احمد حنایش د پروان ولایت د امنیې قومندان مل پاسوال محمد زمان مموزي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
قومندان صاحب، کېدای شي د دې پیښه په اړه موږ سره معلومات شریک کړئ؟
بله، متاسفانه د بګرام ولسوالۍ چارواکو په کلي کې یو موټر د نامعلومو خلکو له خوا هدف قرار شو چې متاسفانه لس کسه سپاره وشي، اته شهیدان شوي دي، دویم زخمیان دي. نو محل واقعین بررسي کړې ده، د قارې او د متضررینو اقاربو سره هم تماس ده، حیات د تاسیس تعین شوی ده، محل واقعین بررسي شوی. وګورو چې موضوع چېرته کشکی دي. دلته خو رسېده چې علمن طالبان حضور نه لري، چې د ګشت و ګذار چې کېدی شي کوم تروریستي ګروپ منځ کې جوړ شوی وي. مونږ ریاست امنیتي مدیر سره هم تماس کړی، تثبیت یې هویت یې کوو انشاءالله. او وګورو چې یو دوه کسه موږ نیولي مشکوک دي. بمدغه منطقه کې مسله نیولې ده، مخکې له دېنه چې دا واقع وشي ماښام ټیم کې، نو کېدای شي دا هم د هغوی سره تړاو ولري.
هغه کسان چې اوس وژل شوی ده، د هغوی هویت څه دی؟ هغه څه کسه
ده؟ هویت چې دا کاریګر و، میدان کې کاریګر و، څوک دا کاریګر و؟ عادي میدان هوایي بګرام کاریګر و. دا دلته غلط فهمي شوې چې دا ګارد و. ګارد هغوی خو ګارد نه کار نه دی، ګارد باید ماتجین نشته. هلته 400 کار چې ټول ملکي خلک دي، مزدوران دي.
ځینې حکومتي سرچینې ځکه ولسوال غوندې د بګرام ولسوال ویلې ده چې هغوی
لفظي اشتباهي کړي چې راشي.
قومندان صاحب، دا پیښه په اکله اوس د خلکو اندېښنه ډېر شوې ده، په دې اکله کېدای شي ووایي چې ولې داسې دا عمل چک د کومه لخوا داسې پیښه ترسره کېږي په بګرام کې؟
خلک شته دي منطقه کې، بعضې ولګرد خلک شته دي، د کشک نشته. موږ دا نه ردوو چې دا منطقه کې به د ثبات لږ بې ثباتي شته ده. بعضې خلک غلم شته دي، دلته ولګرد خلک هم شته دي. طالبان موږ نه ردوو، کېدای شي خصوصي کومه شبکه ولري دا عمل انجام په دې نامه شرایط پروګرام مارفیزین دي. نو وګورو چې موضوع چېرته کې رسېږي. موږ د شهیدانو ورسې سره خبرې کړي، هغوی هم څه اظهارات لري. انشاءالله نتیجه به تاسو ته بیاوي.
تاسو ازادي رادیو اوري و موریدل چې د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دې هوایي ډګر 8 افغان کارکونکي وژل شوي دي. ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. اوس په لهغه پیغامونو څخه ځینی واورو چې تاسو ازادي رادیو ته په خپل ژغیز پیغام کې را لېږلي دي.
پیغامونه او ځوابونه.
بریا السلام علیکم. زرم دا مشران صدا هیر لرم چی افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک ورور د بل هیوادو ته روان دي سوله یا په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابر
کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن راولي. ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي. ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی.
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې.
داسې نه ده چې چارواکي له هم بختره خپل ولسمشر په دې وخت کې بې تفاوت دي. په ټول کې برنامه موجود دي. دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي. او خوشبختانه د دولت تمویل سره هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده. او د دې د هماهنګي یوازینی علت استعمالو تاسو مثبت دوه به وګورو. موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه پک سلونه راټیټه ده.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 300 3 4 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 15.
تاسو ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د روزي اړوند مطلب خبريږي په ګډه اورو.
نو ګران اوریدونکو او ګران دوستانو پروژه کې عام عبادت ثواب خو الله زیات ورکوي، خصوصا د قران کریم د تلاوت چې دا د الله کلام دی. کلام قران کریم تلاوت چې دی دا یو دادی چې د خپل د کلام د قران تلاوت د اثر لري. ځکه الله فرمایي چې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. کچیر د قران ما پر غرو نازل کړي وي هغه د الله دوام څخه ټوټه ټوټه سوی وي. خپل په د کلام کې اثر پروت دی. د بل ابل د چې قران کې خپل انوار پات دي، د نورناوي انوار راوځي پر د پربن اثر کوي. دا غره کم پځی کې د خطاب کې لذت دی. که وس مړ فکر وو د قران کریم خطاب یو عجیب انداز باندې الله فرمایي چې وس هر انداز وګریا یو هلذین امنو ای مؤمنانو. یقینا د کې یو اثر پروتي تاثیر پروتي چې ای مؤمنانو. مثلا د روزي په باره کې الله فرمایي چې یا ای هلذین امنو کتب علیکم الصیام. ای اول په ډیر محبت باندې فرمایي، اول ورته فرمایي چې ای مؤمنانو، بیا ورته فرمایي چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دا مطلب چې د روزي پر پرسوی دی واځ پرتیش نه دی په پریشانی مکو پر مخکنی او موته بنی هم پرسوی ده. او بیا الله ورته فرمای چې ډیر په غم مکو. دا خداس مسله ده چې د خو ایام معدودات یڅو کشمیرسی وریدي جر ختمیږي. او په دا خطاب کې خپل لذت او خند پروتي. دوم چې مردا کلام د خدای کلام وایو بدا پدی کې بدای فکر کو چې دا ما د محبوب مکتوب دی. الله رسول رسول دی ما محبوب دی ما ته خطر رسول دی. او بل دا چې قران په خپل ذکر دی چې الله یو چې الله بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر باندې زړه مطمئن کیږي. دا د کلام د خدای ذکر دی. او په دې کې سړی فکر کوي امثال ته ګوري. قران کریم کې څونه امثال الله ذکر کړی دی، قصص الله راوړی دی. نو په دې خاطر باندې باید د قران کریم تلاوت پروژه کې زیات وسی. وما علینا الا البلاغ.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس په دغه پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی رالېږلی، د افغانان لیکلي چې د افغانستان ماشومان د دې پر ځای چې تعلیم وکړي او د وطن آینده جوړه سي، د بېوزلۍ له امله اوس په کارونو بوخت دي او له زده کړې څخه بې برخې دي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار څخه لیکلي، د افغان ماشومانو حقوق باید ماشومانو ته وسپارل سي لکه تعلیم، روغتیا او داسې نور. رحمت الله له بغلان څخه لیکلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ چې هوایی دهلیز پرانستل سوی دی یو نیک کار دی او موږ یې هرکلی کوو. عبید الله سروری د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته په جدي توګه پام وکړي، ځکه په دې ورستیو څو میاشتو کې د دې ولسوالۍ امنیت ډېر خراب شوی دی. بخت الله مظلومیار له خوست ولایت څخه لیکلي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید د داعشانو او طالبانو پر ضد په ټول افغانستان کې عملیات وکړي، لکه په ننګرهار کې چې عملیات وسول. او محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز ستایي او دا به د افغانستان اقتصاد ډېر پیاوړی کړي. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوریده چې اوس پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکاري زرغونه منګل سره اوسې. سلام زرغونه جانې.
سلام به شما ملالای جان.